سلامونه او ستوري مسی وخت د مازګر 15 بجې شوی نن د جمعې ورځ د 2019 میلادي کال د جمعې درشتمه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دې وروستۍ ګړۍ کې مو زه عبدالحی کاکا کله کوم هیله درو خوشاله بیاس په کوټه کې 14 تر څنګ د پاکستان قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو. خو په پایل کې به شاهین بنیری ته وار ورکړم چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
د دې وخت مهم خبرونه. په کوټه کې د بلوچستان د پولیسو مشر دفتر مخې ته په بمی برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 2 ته رسیدلې ده. د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه رضا شوي دي چې د ډیورنډ په کرښه ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. او د سعودي عرب په مشرۍ څلورو عرب هیوادونو د قطر نه د الجزیره ټي وي نیټورک د تړلو او ایران سره د اړیکو پرې کولو په ګډون څلور غوښتنې کړي دي. په کوټه کې د پولیسو د مشر د دفتر مخې ته په بمی برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 2 ته رسیدلې ده. د سیبل روغتون ډاکټران وایي چې په بمی چاودنه کې 21 کسان ټپیان شوي هم دي. په وژل شوو کې 9 پولیسان شامل دي چې مړی یې د جنازې د مانځه لپاره د کوټې پولیس لاین ته رسول شوي دي. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما نن مشال لیډو ته ویلي چې د پیښې وروسته حکومت په ښار کې د جمعۃ الوداع پر مهال د امنیت د خوندي ساتلو لپاره نور سخت ګامونه پورته کړي دي او د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. د برید ذمواري د پاکستاني طالبانو جماعت الاحرار ډلې منلې ده. د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه سلا شوي دي چې ډیورنډ په کرښه ستونزې د خبرو له لارې هواري کړي. تیر ماښام په سپین بولدک کې د افغان سرحدي ځواک له لوري پاکستاني او امنیتي سرتیرو ته په روژماتي کې چارواکو پر امنیتي ستونزو بحث وکړو. میلمستیا ته د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو مشر جنرال ندیم په وینا کې وویل د چمن بولدک پر کرښه له پرتو دوه کلوي خپل سرتیري ایستلي دي.
میں اس موقع کو جنرال ندیم وائی لاغ ورسته چی څو ورځې مخکې د افغان او پاکستانی لوري ترمنځ لومړی ناسته وسوه. موږ خپل ځواکونه د سپین بولدک له لوکمان او جهانگیر کلو څخه ایستلي دي او دغلته مو خپل کارونه درولي. تر دې مهاله چې د یاد کلو پاړه د کابل او اسلام آباد پریکړه معلومیږي د دواړو لورو ترمنځ به اور بند وي.
تیر میاشت پر کرخه په پرتو دوه کلیو جهانگیر او لقمان کې د پاکستان لوري د سرشمیرنې کولو په سر لانجه او بیا د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ انخته شو چې پکې یو شمېر کسان ووژل شو. تر دې وروسته د چمن بولدکلار تر څو ورځو تړلې پرته وه. حکومت وایي د روژې د اخري شپو ورځو او اختر په موقع د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي انتظامات کړي دي. نن مشال لیډو سره د خبرو په وخت د پېښور ښار اس اس پی آپریشن سجاد خان وویل د نوې امنیتي پلان د لاندې د ښار په بازارونو او لارو کوڅو کې د پولیسو شمېره ډېره کړې ده. دا وزیر اعلی د قانوني چارو مشیر عارف یوسف مشال لیډو ته ویلي په ټولو ضلعو کې د پولیسو مشرانو او د اسمبلی غړو ته هدایت ورکړل شوی دي چې د خلکو د امنیت ساتلو لپاره انتظامات وکړي او ولس ته هم ویل شوی دي چې د امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره کردار لوبوي. نن مشال لیډو سره په یو مرکه کې نوموړي زیاته کړه سیمه کې د امنیت په ځای کولو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بدګمانۍ او لرې کولو لپاره چین باید د یو ضامن په توګه راوړاندې شي.
مسئله حل داری چې چین را مخکې شي خو صرف مصلحتکار دینی ضامن دي شي چې دوی دواړه کې دي او سو واده وي دونه دي دواړه ملکونه سره یو بل سره وکړي چې بیا چین دا ذمواري والی چې هغه واده وي دونه به پوره کیږي نو بعد اعتمادي به ختم شي.
اسپندر ولی خان زیاته کړه سیمه کې د امنیت لپاره د پاکستان د بارانیو او کورنیو چارو په پالیسیو کې بدلون راولي او قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. د سعودي عرب په مشرۍ سلورو عرب هیوادونو د قطر نه د الجزیره ټي وي نیټورک د تړلو او ایران سره د اړیکو پرې کولو په ګډون سلور غوښتنې کړې دي. د غوښتنې پرون کویت قطر ته وړاندې کړې. د ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی په راپور کې راغلي چې د غوښتنو په فهرست کې 14 جزئیات دي. سعودي عرب، مصر، متحده عرب امارات او بحرین تیر میاشت د قطر سره خپلې اړیکې پرې کړې. دوی په قطر تور پورې کوي چې ترهګرو له مالی مرستې ورکړي. دوی دا هم غواړي چې قطر په خپله خاوره د ترکیې پوځي مرکز وتړي او د غوښتنو د منلو لپاره قطر لا لس ورځې نیټه ورکړې ده. قطر د دې غوښتنو د منلو یا نه منلو په اړه لاس نه دی ویلی. د روسیې د بارنو چارو مرستیال وزیر وایي قوي امکان دی چې د اسلامي دولت سغدریز ډلې مشر ابوبکر البغدادي په روسي هوایي برید کې وژل شوی وي. اولیک سیرو موټولوب تیر ماښام یو دولتي خبري ایجنس ته وویل د دفاع وزارت له معلوماتو سره سم د تیرې میاشتې په وروستیو کې چې روسي هوایي ځواک د شام د رقا ښار په شاوخوا کې د وسلوالو په مرکز برید وکړو نو قوي امکان دی چې بغدادي دی په دغه بمباری کې وژل شوی وي. تر دې مخکې د روسیې د دفاع وزارت د روانې میاشتې پر شپاړسمه د بغدادي د وژنې دعوه کړې وه او ویلي وو چې له بېلابېلو لارو د مې 28مې په برید کې د بغدادي د وژنې تصدیق هڅې کوي. سیرو موټولوب دا هم ویل چې د دې خبر د پخلي هڅې لا دوام لري. او د امریکا د دفاع وزارت وایي د یمن په شبوا ولایت کې په امریکایي هوایي برید کې د القاعده وسلوالې ډلې یو سیمه ییز مشر او د هغه دوه مرستیالان وژل شوي دي. شبوا د دې ډلې مهم مرکز بلل کیږي. پینټاګان تیر مازیګر وویل ابو خطاب الوالکی په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده مشر او پر اولسي وګړو یې د حملو پلانولو او ترسره کولو چارې پر مخ وړي. د امریکا د فوز مرکزي کمانډ وایي دی ته نخکاری چې وژل شوی وسلوال دی د انور الوالکی سره سرشته ولري. انور په امریکا کې زیږیدلی خطیب و چې پر امریکا د حملو ترغیب او لمسونه کاوه. دغه د مشال لیډو د یو خبرونه د موسم او کرنسي حال د سراج زهیر ناوړو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ سلویخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.33 روپۍ 50 پیسې او په 1.34 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.11 روپۍ 70 پیسې او په 1.48 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 70 پیسې او په 23 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ او په 23 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په 2.5 روپۍ او په 1.35 روپۍ. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور بنو کوئټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 9.5. بنو کې زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 8.5 او کوئټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مولا شاهین بنری وروړل د موسم او کرنسی حال د سراج سهیر درکړو. په کوټه کې نن 14 د پولیسو په ګډون 12 کسان وژل دي. چارواکي وایي امنیت یې سخت کړی.
ابھی ہم نے مزید سیکیورٹی
کی شروع تھا حکومت کو کوٹ شار کی د جمعۃ الوداع پر محال د امنیت خوندې ساتل لپاره نور سخت ګامونه پورته کړی دي.
د عوامي نیشنل ګوند مشر وایي د پاکستان او افغانستان په اړیکو شکولو کې دي چین فعال رول لوبوي. اسوندی علي خان وویل
چین که داخل په اربونو ډالرې په ټول واړي نو په خټه کې به امن راولي.
تیر میاشت پر چمن دروازه د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو تر جګړې وروسته اوس دواړو غاړو د ویلي چې د خبرو اترو د لارې به مسلې حل کوي. سوداګران او مشران څه وایي؟
یوا خبره خو د اسلام آباد د کابل ده، یوا خبره د وطن د مشکل ده. که د جنوبي پښتونخوا تجار متضرر کیږي هغه هم خیر، که زما تجار متضرر کیږي هغه هم خیر.
د پېښور قاسم الله خان جماعت مشر ادا کوي چې حکومت د اختر میاشتې له کتلو منع کړی دی، خو د جماعت د مشرانو غبرګون څه دی؟ یو شمېر نور رپورټونه. او سند خبرونی د فایل رپورت او فایل کو لکوټی څخه په کوټه کې نن سهار د بلوچستان پولیسو مشر دفتر مخې ته 14 سوي چې پکې 12 کسان وژل شوی دي. د کوټي د سیول روغتون ډاکټران وای په پېښه کې د وو پولیسو په ګډون 12 کسان وژل شوی دي او څلورشت ټپیان دي. تر هم له وروسته په کوټه کې امنیتي ګامونه سخت کړل شوی دي. د پېښې پر تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار دلی منلې ده. نور حال تایب ترین په رپورت کې.
د کوټ ښار په مرکزی برخه کې نن سهار هغه مالی وزور ور چاودنه وسوه، کله چې د بلوچستان د پولیسو د مشر د دفتر و مخت په یو موټر کې بم وچاودل سو. په پیښه کې تردم ګړی پورې د وژل سو کسانو شمیره و 12 ته رسیدلې ده او ټپیان 12 پاته سوي دي. په وژل سو کې و پولیس والا هم شامل دي. د چا مړی چې د جنازې د لمانځه لپاره د کوټ و پولیس لاین ته دا وخت را رسول سوي دي. بل خوا ته د چاودنې له امله د پولیسو د مشر و دفتر ته چیرمه و شخصي او حکومتي ودانیو تلویزیان اوښتی دی. دغه ډول د چاودنې په نتیجه کې دوه موټران هم تباه شوي دي. د پیښې وروسته حکومتي چارواکي د پیښې ځای ته رسیدلي او هلته یې د پیښې جاج اخیستی دی. پر دې مهال د مشال ریډیو سره په مختصره خبرو کې د بلوچستان د کورنۍ چارو سکتر اکبر هریپال د پیښې په اړه څه داسې وویل:
څلور پولیس والا مړه دي، څلور پولیس سویلین وفات شوي دي، شهیدان دي. په زخمیانو کې یو زخمی پولیس والا دی، 15 زخمی.
او دا چاودنه څه وه؟ د وجه څه ده؟ علت څه ده؟ خودکشه ده؟
خودکش فلحال نه معلومات. بهرحال وی کانټ رول آؤٹ، هو سکتا ہے، وی آر ان ویری انیشل سٹیجز and we are investigating it.
د دې خل مخه د کوټې د پولیسو مرستيال مشر او درزاق چیما د خبريانانو سره په خبرو کې وویل چې د پیښو وروسته حکومت په کوټ ښار کې د امنیت ټینګول لپاره نور سخت ګامونه پورته کړی دي.
ابھی ہم نے مزید سکیورٹی جمعۃ الوداع ہے اس کے حساب سے جو
د کوچې د پولیسو مرستيال مشر او درزاق چیما وای چې د پیښو وروسته حکومت په کوټ ښار کې د جمعۃ الوداع پر مهال د امنیت خوندي ساتلو لپاره نور سخت ګامونه پورته کړی دي او د پیښې پلټنې پیل کړې ده، خو تر دمګړی پورې څوک نه دي نیولې. البته څه ګړې له مخه د سیویل ډیفنس مشر اسلم ترین لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا سبریشي لکه چې دا یو ځانمرګي برید وو او نږدې 15 کیلو چاودیدونکي مواد په دې برید کې کارول شوی دی. دلته خبره ده د ونې ورده چې د بلوچستان اعلی وزیر تیر ورځ په کوټه کې د ټولو تعلیمي ادارو د تړلو اعلان کړی وو. د چارواکو په وینا که تعلیمي ادارې خلاصې وای نو بیا د زیاتو تلفاتو امکان وو، ځکه چې د پیښ وځای ته نږدې د نجونو یو سکول او کالج هم دی چیرې چې په عام ورځو کې زیات رشوي. د پیښ وروسته یو ځل بیا په عادي وګړو کې ویره خپره شوې ده، ځکه چې دا چاودنه په داسې حال کې شوې ده چې په کوټ ښار کې د اختر د شیانو د رانیولو لپاره هر ورځ د شپې پر مهال د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي.
ایوب ترینو هلته بیا د خیبر پښتونخوا حکومت په ټولو ضلعو کې د روژې آخري شپو ورځو د اختر په موقع د عام اولس د بازارونو او جوماتونو امنیت پیاوړی کولو لپاره پولیس او نورو امنیتي ادارو ته د امنیت ټینګولو حکم کړی دی. په دې لړ کې په بازارونو کې ښځینه پولیس ځای پر ځای کړل شوي دي او دا شان د پولیسو ګاډي هم ګزمې کوي. شبیر احمدجان رپورټ ورکوي.
ایس ایس پی آپریشن سجاد خان مشال لیډو ته ویلي چې د صوبې د نورو برخو په شان پیښور کې هم د روژې اخیری شپو ورځو او د اختر موقع لپاره د امنیت خصوصي ګامونه پورته کړی شوي دي. نوموړی زیاته کړه چې د روژې اخیری لسیزه کې بازارونو کې د اختر سوداګانو لپاره د خلکو رش هم سیوا شي او زیاتره خلک اختر لپاره د نورو ځایونو نه خپل خپلو سیمو ته ځي. نو په تلونکي راتلونکي خلکو او ګاډو باندې هم نظر ساتي او د دې تحفظ باوري کولو لپاره هم ګامونه پورته کړي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د قانوني چارو لپاره خصوصي مشیر عارف یوسف مشال لیډو ته ویل د روژې اخیری لسیزي او د اختر د ټینګ امنیت لپاره د ټولو ضلعو د پولیسو مشرانو ته هدایت شوی دی چې په خپلو خپلو سیمو کې دي د عام اولس د امنیت لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي او د دې لپاره په ډیرو بازارونو کې نارینه زنانه پولیس هم پځای کړي دي.
زموږ چې بالکل خبره شوه او میټینګ هم نه درې شوې دي او د دې ټولو ته ویل دي چې تاسو کم کم خپل علاقې دي خاص کر کې پیو غره کنه باقاعده نوټیسونه مې شوه دي ټول ان پی ایز هغه ته نوټیسونه بازارونو کې مکمل میل او فیمیل ټول پولیس موږ درولې دي چې تاسو دې کې چې کوم کې نو ان شاء الله ماته مې دي لا خیر به کوي مخکې خیر شوه او ان شاء الله دوباره به خیر.
د صبح زیاتره بازارونو کې تروجې مات نه ورستو نارینه زنانه او ماشومان په ګنشمیر کې بازارونو ترازی او د خپل اختر سوداګانې کوي. دغه بازارونو دننه او بهر یو شمیر نارینه زنانه پولیس اهلکار د امنیت لپاره په ځکړې شوې دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
دا مشال ریڈیو
دا خالد اورزی
19 پروگرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
دا باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
دا نړی رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوگر
پیاونی ما بجا
دا مشال پنوم
پا اتمنټ دا پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پدونی مو بجو
سروے
پدرینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
دا نیمی نړی غگ
پپاوکم پینزو بجو
اوس می بل رپورٹ د پېښور قاسم خان جماعت د میاشت د لید د غیر سرکاري کمیټې یو غړی عابد کمال وایي حکومت د اختر د میاشتې لپاره د کمیټې له ناستې منع کړی دی. قاسم خان جماعت په 23 جون د خالی پورز د خپلې کمیټې د غونډې اعلان کړی خو اوس وایي چې د دوی مشر مفتی شهاب الدین په پلځای عمرې لتلی دی او د کمیټې ناسته غیر یقیني ده. د مذهبي چارو وفاقي وزیر هم ویلي چې دا ځل به د جون په 25 د اتوار په سرکاري کمیټې په پېښور کې غونډه کوي. ځلاندې سوزای په دې اړه رپورټ راکوي.
د پېښور قاسم علي خان جماعت د غیر سرکاري کمیټې غړي مولانا عبد کمال مشال ریډیو ته د صوبایي یا مرکزی حکومت له نوم اخیستو ډډه وکړه او وی ویل چې حکومت ورته خپل کسان را لیږلی وو او د اختر د میاشتې د دلیل لپاره د غونډې نه یې منی کړی دي. نوموړي زیاته کړه چې د دوی د کمیټې مشر مفتی شهاب الدین پوپلزی عمرې لتلل دی او اختر به هم په سعودي عرب کې کوي. د قاسم علی خان جماعت د میاشت د لید کمیټې د مئی له 20 د روجې د میاشت د پیلېدو اعلان وکړو او د خیبر پښتونخوا نږدې لسو ضلعو قبایلي سیمو کې خلکو د حکومتي کمیټې له اعلان نه یو ورځ وړاندې روجه کړه. خو یو عالم دین حافظ ادریس وایي چې غیر سرکاري کمیټې له غونډې منې کول د ستاینې وړ ګام دی ځکه چې له حکومت پرته چاته د میاشت د لید یا د نه لید د اعلان قانوني یا شرعي واک نه دی ترلاسه.
اسلام حاکم وقت ته ډېر لوی اختیارات ورکړي دي په جایز عمرو کې. اس مبارک الفاظ دي چې مطلب سور پوریا نیل اسلام نه بارا کار نه کوي نو هغه ته صاحب علي واجب نو یو مرکزی کمیټه ټول میاشت او ټول کال د غبر لګي چې وحدت راشي انتشار ختم شي او دې باوجود دا کسان کې نه کومه ځکه او په خپل مخې باندې په خپل سر باندې دا کار دی حکومت دی اصل کې. ها اچھا حکومت کړه دا کار نه کوي نو څه دا کار دی د علماو به دې چې جوړی دي په دې دا کار وکړي.
خود قاسم علی خان جماعت د کمیټې غړی مولانا عبد کمال وای چې دوی د شریعت سره سم د اختر او روجې اعلان کوي.
کله قاضي می په ملک کې کړه وراکار د قاضي دی اوس فلال اوس قاضي شته نه کمیټې دا غیر آئینی دا درن شخصي فیصله درې خبره ده چې فیصله غلطي دی یا یو مستند عالم دین دی وی راته په هغه خلک چې ما کوي بالکل دا په خپل باندې روزه وخت کوي.
پاکستان کی رویت حلال یا د میاشت لید کمیټې په 1900 او یام کې د قومي اسمبلی د یو قرارداد په بنسټ جوړ کړی شو او د هغې وروسته د دې لپاره هیڅ ډول قانون نه دی جوړ شوی. د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو وزیر حبیب الرحمن سورو وړاندې مشال ریډیو ته ویل چې مرکزی حکومت د روجې او د اخترونو د میاشت د لید او نلید کشاله مستقل هوارول غواړي نو باید چې برابر قانون سازی ورلا وکړي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ بې باوري له منځه وړلو تلو ته ځکه هیله من سوی دی چې اوس په دې مسله کې شکل سوی دی. دا خبر اسفندیار ولی خان د جمعې پر ورځ د مشال ریډیو له خبریال خالد خان سره په ځانګړي پرکا کې وکړه. نوموړي ویل دوی وړاندې هم ویلي دي چې مسله هغه وخت اوریدای شي چې چین یوازې د سهولتکار نه بلکې د ضامن په توګه را وړاندې شي. په د مرکې په سر کې خالد خان هم دا پوښتلې ده چې چین آیا د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو رول لوبولای شي.
ما خو ډېر مخکې دا ویلو چې د مسلې حل داري چې چین را مخکې شي خو صرف مصلحتکار دي نه زامن تشي چدي دواړه کې دي او سو ادي وې دونه دي دواړه ملکونه سره یو بل سره کې چې بیا چی د ذمہواری والی چا وعده وې دونه به پوره کیږي نو بده ته مادي به ختم شي بده ته مادي زکه دا چې دلته حکومت وې چرغي وعده خلافه کوي دا غي حکومت وې دی وعده خلافه کوي نو شه درم ګړې پکې نه استه او د زامن پیسې ته ضرور کیږي نو دغه یو امید دی چې حالات ښه شي وربتا سلورم سایه پدې سلورو کې افغانستان سره تر ډیر مخکې نه پلانچه هندوستان سره خو زموږ سره پیدایښ نه مخکې مونږ په لانجو اوس ایران سره هم پلانچه شوې پښتنو متل دی مړوي چې په کور کې درونه نو بار به درونه چې په کور کې سپک شي بار به سپک شي په کاري چې مونږ کېږو مونږ خو دغه چغې وو چې کینه اثرنو ته یون او کې دا اومنه چې دا اوس پورې سنسنتادیس دا مال ته اوس پورې ستاسو خارجه پالیسی چې وو که ستاسو داخله پالیسی وو دا دواړه فیل دي
سپندر خان خبر او دښوا تاسو د چین خبر او کا په دغه افغانستان او پاکستان تعلقات او لیک خپل کې امریکا څومره کردار لوبول شي
نو امریکا په به خدا پورې خو هم خا کردار لوبول شي د عالمی قوت ته افغانستان کې خو پورا دغه دی دلچسپی ده خو د چین خو اوس دلچسپی به ځکه زیاتېږي چې چین خو په اربون روپې په دې کوریډور باندې ولګولې د سی پا نو چین خو اوس خپل مفاد دا دی که دا خپل په اربونو ډالرې بچکول غواړي نو په خطه کې به امن راولي او د خطې امن چې دی هغه محاسې وایي د دی له چې افغانستان او پاکستان سره جوړ شي هغې نه بغیر هغه راتلی نه شي
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ
افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو سلاسوي چې ټولې ستونزې به په خبرو هواروي تېر ماښام په سپین بولدک کې د افغان سرحدي ځواکونو له لوري پاکستانیو ته په روژه ماتي کې چارواکو د چمن بولدک په ګډون د ډیورنډ پر کرښه پر ستونزو بحث وکړ په مېلمستیا کې د دواړو خواوو مشران او سوداګران هم ول چې له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د ستونزو په صورت کې دي لاره نه تړي تېره میاشت پر کرښه په دوو کلو کې د پاکستان له لوري د سرشمېرنې پر سر د لانجې او نښتې له کبله د چین بولدک لاره تر څو ورځې پورې تړل شوې وه صادق رښتینی له سپین بولدکه حال راکوي
په لوکمان او جانګیر کلو کې تر جګړې یو نیمه میاشت وروسته دا په سپین بولدک او چمن کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستانی ملیشو دوه هم غونډه ده د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان سرحدي پولیسو لخوا د پاکستانی سرحدي چارواکو لپاره د روژه مات په دغه جوړ شوي میلمستیا کې دواړو لورو پر سرحدي ستونزو بحث وکړ او موافقه وسوه چې تر دې وروسته به د کرښې په دواړو غاړو کې رامنځته کېدونکې ستونزې د جګړې پر ځای د خبرو د لارې حل کوي په غونډه کې د کندهار د درېمې سرحدي لوا قمندان جنرال محمد انور ان بیا پر ډیورین کرښه او د چمن سپین بولدک په دروازه کې د احتمالي ستونزو در منځ کې دوه پر مهال پر خبرو او تفاهم ټینګار وکړ
کوم مشکل چې موږ تاسو در مابین باندې په کلی لوکمان او جانګیر کې رالی هغه به د خبرو د لارو څخه حل کو او هر وخت چې داسې مشکلات کله کله راغلي چې موږ په وطن کې موږ د پښتنو دود او عنعنات داسې دي چې موږ د دغه مشرانو د دغه خلکو د جرګو د لارې څخه حلوو
د پاکستان د سرحدي لوا قمندان جنرال ندیم ویل د لوکمان او جهانګیر کلو پر سر د ځینو غلط فهموي له امله د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه وسوه د جنرال ندیم په وینا پاکستاني لوري اوس د لوکمان او نظر کلو څخه خپل ځواکونه ایستلي دي جنرال ندیم وایي لاغه ورسته چې څو ورځې مخکې د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ لومړۍ ناسته وسوه موږ خپل ځواکونه د سپین بولدک له لوکمان او جهانګیر کلو څخه ایستلي دي او دغلته مو خپل کارونه درولي تر دې مهاله چې د یادو کلو په اړه د کابل او اسلام آباد پریکړه معلومیږي د دواړو لورو ترمنځ به اور بند وي او ستونزه به د جګړې پر ځای د خبرو د لارې هواریږي په دې غونډه کې د دواړو لورو قومي مشرانو او ملي سوداګرو له دواړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ستونزې پر مهال دې دروازه نه تړل کیږي تر څو افغان او پاکستاني سوداګر له مالي زیانونو ژغورل سي وي
یو خبره خو د اسلام آباد او د کابل ده هغه کې څه نه و یو خبره د نږدې مشکلات ده د وطن د مشکل ده کله جنوبي پښتونخوا تجار متضرر کیږي هغه هم زه یم که زما تجار متضرر کیږي هغه هم زه یم دغه ولس
به قرار کړي د دروازې سره به ډېر شاتیات کوو
پښه پندازم به داخل غوړه او تامات چې زیاته باندې مردا خاص
مول باید چې یو پر سر خپلې خبرې په خپل باندې حل کو دریم سړی کوم مشکل نه دریم سړی چې همیشه مشتراو لاغه په مابین کې نفاق پیدا کوي هغه په مابین کې تضاد پیدا کوي
د سپین بولدک چمن لار د غوي میاشتې په 15 ملاغه ورسته وتړل سو چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک په لوکمان او جانګیر کلی کې د سرشمیرین پر سر جګړه وسوه او لسګونو کسانو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته
دا صادق رښتنی د خبریالانو د ساتنې نړیوال کمیټې ور پاکستاني چارواکو ژغ کړی چې چهارشنبه یا شروع پروز د خبریالانو د څورونې د دوه پیښو پلټنې وکړي د خبریالانو د ساتنې حکومت سازمان وایي په هغه هیواد کې د خبریالانو د زورونې پیښې ورځ تر بله زیاتې شي په پاکستان کې د خبریالانو د وژنې او زورونې زیاتره پیښې په ناامنه سیمو کې کیږي په روسیې کې د سیاسي ګوندونو او نورو ډلو غړو له لورې هم د خبریالانو د زورونې پیښې رامنځته شوي دي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس د زیارت پر ورځ په خبر سوی بیان کې ویلي چې د خبریالانو پر ضد د چهارشنبه د ورځې په پیښو کې لومړی د پاکستان فیصل آباد یونیورسيټي کې رامنځته شوه چې ساتونکو خبریالان وهلي او ټکولي دي په دومره پیښه کې هم د چهارشنبه پر ورځ د مدرسه حقانیا اسلام آباد زده کوونکو د دین نیوز د خبریال کیمرا او نور سامانونه ورمات کړي دي کمیټي وایي په دې اړه د فیصل آباد پوهنتون او مدرسې له چارواکو سره د تصدیق لپاره رابطه وکړه خو کامیاب نه شوه دا د خبریالانو د زورولو لومړی پیښه نه ده بلکې له تیرو شاوخوا 15 کلونو راځي چې کله د ترګریز جګړه پیل شوی یو شمیر خبریالان ژوبل شوی تښتول شوی وژل شوی یا زورول شوی دي خو د خبریالانو د سازمانو مشران وایي په خوابه وسوالو یا امنیتي ادارو خبریالانو ته زیان رسولی خو اوس د نورو ډلو ټپلو لوري د خبریالانو د زورولو رجحان زیات شوی دی د خبر یونین اف جرنالیسټ مشر سیف الرحمن سیفی هم دې طرف ته اشاره کوي
دا بخشش الهی والا واقع چې دا هریپور والا دی کې اوس مافیا سره سره صافانو ملګرو بعضې سیاسي تنظیمونو سره تعلقات هم د دې طرف غنې او د دې سره زیات وجه جوړه شوې ده ملکن هغه د ټیمبر مافیا په وجه چې زموږ ملګرو ته دمکیا نیوي د ذاتی تنازع چې و د دشمنی هغه شوې ده کرک کې سیاسی وجوهات هم دی یو دور ویول د فیصل آباد کې د یو سیاسي لیډر د طرف نه یو ملګری صحافي ته د کالم چې دا هغه نوم لیکلو په وجه چې باقاعده تھریټ واز کړی شوی دی او دا غي اډیو ثبوتونه هم مخه تراغلی دي
حکومت په 2011 کال کې د خبریالانو د خوندیتوب قانون پارلمان ته وړاندې کړی او چې بیا ور باندې خاموش شو خو په 2014 کال کې حکومت بیرته د دې قانوني مسودې د منځوري لپاره هلې ځلې پیل کړې خو د پاکستان د خبریالانو سازمان پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ دا مسوده رد کړه خو له دې سره سره د رسنیو نورو ادارو پر یو قانوني مسوده کار پیل کړی چې اوس مکمله شوې ده د مسودو په جوړولو کې مخکښه رول لرونکي غیر حکومتي ادارې اراده مشر آفتاب عالم وای د دوی جوړ کړل شوی مسوده ټولو ته د منلو وړ ده
سیول سوسائٹی کی تنظیمیں اور جو میڈیا کے تحفظ کے یا میڈیا کی آزادی کے حوالے سے کام
دا مدنی ٹولین سازمانوں او درسنیو د خپلواکی لپاره فعال و غیر حکومتی ادارو لکه ارادہ او میڈیا فریڈم نیٹ ورک ل رسنیو سره تړلی ټول خلق او ادارې په اعتماد کې اخیستي او د خبريالانو د خوندیتوب په اړه یو قانوني مسوده جوړه کړې ده دا مسوده به ډیر ژر د څلور سره صوبو د اسمبلی وغړو او د مرکزی حکومت له استازو او ادارو سره شریک کړل شي د دې قانوني مسوده په اړه ویل کیږي چې هغه ټول غوښتنې پوره کوي چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره ضروری
دي صحافیو کې تحفظ کولو سره درکار هي
آفتاب عالم زیاته کړه چې د دوی په تجویز کړل شوی قانوني مسوده کې ډیر اقدامات شته خو مهم وړاندیز د خبریالانو د خوندیتوب لپاره په حکومتي کچه د یوې شورا جوړولو او د څارنوال ګمارلو دی د دې په وینا څارنوال ته به د ټولو حکومتي ادارو ملاتړ ترلاسه وي او آن که پولیس مقدمه نه درجوي نو له هغه سره د مقدمه درجولو د حکم ورکولو واک به هم وي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او سم په سوشي بو کې پنځنیمې بجې کېدونکې دي شاهین بونیرای به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي او بیا به د پاتې رپورټونو درته واورو
د دې وخت مهم خبرونه. په کوټه کې د پولیسو د مشر د دفتر مخې ته په بمی برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 12 ته رسیدلې ده. د سیول روغتون ډاکټران وایي په بمی چاودنه کې 21 کسان ټپیان شوي هم دي. د برید ذمہواري د پاکستاني طالبانو جماعت الاحرار ډلې منلې ده. د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه سره شوي دي چې د ډیورنډ په کرښه ستونزې د خبرو د لارې هوارې کړي. حکومت وایي د روژې د اخري شپې ورځو او اختر په موقع د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي انتظامات کړي دي او د پېښور ښار په بازارونو او لارو کوڅو کې د پولیسو شمیره ډېره کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره کردار لوبوي. نن مشال ریډیو سره په یو مرکه کې نوموړي ویلي دي چین باید د یو ضامن په توګه راوړاندې شي. د سعودي عرب په مشرۍ سلورو عرب هیوادونو د قطر نه د جزیره ټی وی نیټورک د تړلو او ایران سره د اړیکو پرې کولو په ګډون سلور غوښتنې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي قوي امکان دی چې د اسلامي دولت سغدریزې ډلې مشر ابوبکر البغدادي په روسي هوایي برید کې وژل شوی وي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د یمن په شبوا ولایت کې په امریکایي هوایي برید کې د القاعده وسلوار ډلې یو سیمه ییز مشر او دغه دوه مرستیالان وژل شوي دي. او د امریکا په ختیځ یوکرین کې په روس پلوه بلتون پالو تور پورې کړي چې د نړیوالو سارونکو خلاف د تشدد او زورنې کمپاین چلی.
شاهین بنیری د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته رابی اکرم خان کتنه کوي.
د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي چې پاکستان او ایران ترمنځ ناکراره اړیکې هغه وخت یو بل اړخ ته واوړېدې چې کله د پاکستان خارجه وزارت د تیرګل په ورځ پاکستاني حدودو کې د ایران د ډرون غورځولو تصدیق وکړو. ادارې زیاتوي د پاکستان خارجه وزارت د دې ډرون په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دي چې د دې په پاکستاني حدود کې موجودګي د خودمختاري خلاف ورزي ده او داسې قسمه اقدام به نه زغمل کېږي. ادارې مخکې لیکي د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې د تیر اپریل میاشتې نه د کړکېچ ښکار دي چې کله وسلوالې ډلې جیش العدل پر پوله د ایران یو ولس پوځیان وژلي وو. ادارې وایي ایران دواړه جاسوسي او هدف کوونکي ډرون لري او تر اوسه پورې دواړه ملکونو د دې تصدیق ونه کړو چې کوم ډرون په نښه کړی شوی وو. داسې امکان هم شته چې دا ډرون د څارنې په غرض استعمال شوی وي. ادارې زیاتوي که ایران د وسلوالو په اړه اندېښمن وي نو ورله پکار دي چې د پاکستان سره د دوی پر ضد کار وکړي او د دې خطر د مخنیوي لپاره استخباراتي معلومات هم شریک کړي. ادارې په وینا چې دواړو ملکونو ترمنځ مسله یوازې د ترهګرۍ معاملې پورې نه ده بلکې دا د پاکستان او سعودي عرب تعلقاتو پورې هم تړل شوې ده. پاکستان له د منځني ختیځ د جګړو نه ځان ساتلو لپاره ښه کار کول وي او دا د هم باوري کړي چې سعودي عرب سره اړیکې ایران سره په تعلقاتو اغېزونه لري. په همدې موضوع د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې له دې ډرون پیښې نه وړاندې د پاکستان او ایران ترمنځ د پولې دواړو خواو ته د ترهګرۍ او د جرمونو په اړه اندېښنې هم شته. ادارې په وینا چې په دواړو خیز تعلقاتو کې مسلې زیاتولو پسې دواړو ملکونو سیاسي مشر ولې له دا یاد ساتل پکار دي چې د دوی زیاتره ښې اړیکې پاتې شوي دي. ادارې اخري کې لیکي چې د مسلو هواري لپاره خبرې اترې یوازنۍ لار ده. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې چاینا نېشنل الیکټریک انجینیرنګ کمپنی یو پټاوی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کړی دی او ورته یې پر شکې کې په یو صنعتي علاقې د کار شروع کولو په اړه یو رپورټ وړاندې کړی دی. ادارې وایي چې د صنعتي زون لپاره ځمکه ترلاسه شوې ده. په دې کې به په سوونو کارخانې جوړول کېږي او د سوابې مردان هریپور او د نوخار ځوانانو ته به د روزګار موقع ورکړی کېږي. ادارې زیاتوي چې دا به یو ښه اقدام وي خو دې کې مسلې هم شته او هغه دا چې د صنعتي زون لپاره د ګیس ارزانه بجلی خبرې کیږي. خدا ټول ته معلومه ده چې د اوبو نه جوړیدونکي بجلی ارزانه ده او که د ګیس بجلی استعمالیږي نو دا به د ګیس فراهمۍ مسلې هم رامخته کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبریالانو د ساتنې کمیټې په پاکستان کې پر خبریالانو د دوه تازه حملو موضوع څېړلې او پر چارواکو غږ کړی چې د خبریالانو د ژوند ساتنې ته دې متوجه سي او د چهارشنبې یا شروع د ورځې د پیښو پلټنه دې وکړي. بلخوا د پیښو بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پر مظاهره کوونکو د پولیسو ډزو پیښه څېړلې او وایي حکومت باید د پولیسو له لوري د زور کارول ونه زغمي. ملیحه میرزاده د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
د خبريالانو د تحفظ اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ وای د پاکستان انتظامی چارواکي باید د صحافیانو خوندیتوب باوري کړي او د دوو جدا پیښو پلټنې دی وکړي چې پکې د رسنو کارکونکو باندې حمله شوی وه او سامان ته نقصان رسول شوی و. رپورټونه وایي لومړی پیښه د فیصل آباد په زرعي پوهنتون کې د جون پر 21مه وشوه چې د یونیورسټي ساتونکو خوښه نه خبريالان او د میډیا کارکونکي ووهل. دویمه پیښه هم په دغه ورځ په اسلام آباد کې رامنځته شوه چې د مدرسې حقانیه زده کوونکو د دین نیوز ملے باندھے ہم لوکڑا کیمرے ورلا ما تکڑا او گاڑی تے ہم ورلا نقصان رسولو. پو واشنگٹن کی دا خبریالانو تحفظ ادارے دا ایشیا سانگے مشر سٹیون بٹلر ویلی پکار دا چھ دا پاکستان انتظامی چارواکی دا خبریالانو تحفظ باندھے توجہ ورکڑی او دا دغه شان پیښو ذمهوارو خلاف عدالتی کاروائی وکڑی. نوموړی ویل په خبریالانو حملے دا قبلولو ور نه دی. بلخوا د بخنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل لیکي افغان امنیتي ځواکونو د مزایچیانو په یوې خیمې ډزې کولو سره یو وار بیا د انسانیت سپکاوی وکړ. اداره لیکي افغان حکومت باید د ولس د ژوند حفاظت لپاره زیات ګامونه پورته کړي او د پرمن مزایچیانو درناوی وکړي. د ادارې په خبره حکومت باید د پولیسو لخوا له حد زیات زور استعمال برداشت نه کړي. حکومت باید دا یقیني کړي چې د جون په 2مه او 19مه نیټه د پولیسو لخوا د زور استعمالولو د پیښو تفصیلي موثره او بې طرفه پلټنې وشي او د ذمهوارو خلاف عدالتي کاروایی وشي. اداره لیکي پکار ده چې د پیښو ښکار شوو کورنو ته معاوضه ورکړل شي او دا یقیني کړي چې دا شان پیښې په راتلونکي کې مخې ته رانه شي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو له ملي حامرزاده واورېدل. د امریکا د استازي جرګي مشر وایي ژر به پر روس او ایران تازه لګول شوي بندیزونه تصویب کړي. د استازي جرګي مشر پاول راین د خبرې پرون وکړي او ویل چې په دې اړه د سینا جرګي تر هم رسیدلې ده. سینا جرګي په ایران او روس ته تازه بندیزونو تر هغې تیرونی په 14 مفکوره سره تصویب کړه. سفیر استانګزی دا موضوع تکرار کړي او په اړه جزئیات وړاندې کړي.
په روسی او ایران د بندیزونو د تازه لړۍ د اضافه کولو او یا نوی کولو طرحه تیرونی مشرانو جرګې تصویب کړه او اوس استازي جرګه د دې طرحې د تصویب په لټه کې ده. مخکې له دې چې دا طرحه د استازي جرګې لخوا تصویب شي باید په وړاندې پراته خندونه هوار کړی شي. ځینو استازي وویل دغه لایحه د امریکا د اساسي قانون له موادو سره غړونه کوي. هغه دا چې هر لایحه چې د حکومت د عوایدو د زیاتېدو سبب کیږي باید پایلې د استازي له جرګې وشي. د استازي جرګې مشر پاول راین پرون په دې اړه خبري غونډه لودا او ویل خدا مخکې لدې چې د طرحې په اړه پریکړه وشي لومړی اداري خند حل شي. خو راین په دې دریس کلک و درې چې دا طرحه باید تصویب شي. زه له بندیزونو ملاتړ کوم. ما تل له بندیزونو ملاتړ کړی دی. زه به د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ته وخت ورکړم چې په دې طرحې ښه کار وکړي څو وګوري چې سم لیکل شوی که څنګه. د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جایز غواړي ژر دا طرحه تصویب شي او زه هم همدا غواړم. یادونه ده چې د تازه بندیزونو په اساس به روسیې پخوانی بندیزونه لا پاخه شي او نوي بندیزونه به هم پرې ولګول شي. پر روسیې د دې لپاره بندیزونه اضافه شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د تیر کال په ولسمشري انتخاباتو کې په لاسوهنو تورنه ده او هم د اوکراین او سوریې په مسایلو کې د امریکا غوسه پارولې ده. په دویمه برخه کې په ایران باندې د هغو خلکو په خاطر بندیزونه لګول کیږي چې دغه هیواد د لری واټن ویشتونکو توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي. همداراز د ایران سپاهي پاسداران 3000 کسیز قوي پاوځ د امریکا د دغو بندیزونو په اساس تروریستي ګروپ پیژندل کیږي. د روسیې او ایران لخوا د دغو بندیزونو په اړه تازه څه نه دی ویل شوي. خو روسیې پخوانی اوازې ده چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړي. د سوریې په قضیه کې هم د څو وار هوایي حملو په سبب امریکا ته ګوت څنډنې کړي دي. ایران پخوا د امریکا د هر ډول بندیزونو لګول له دغه هیواد سره د اټومي موافقې په خلاف کار بللی دی. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په دې هیله دی چې د اوکراین او سوریې په کړکیچ کې د روسیې د نرمښت په صورت کې د بندیزونو نرمېدو ته ځای پاتې شي. ځینو ډیموکراتانو بیا په کلکه د دین نرمښت مخالفت کړی او ویلي دي چې په کوم قوت چې د بندیزونو طرحه جوړه شوې باید هماغه سي تصویب شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د وال سټریټ جرنال یو مقاله د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ انتظامي د ممکنه تګلارې په اړه وړاندیزونه کوي. لیکوالان وړاندیز کوي چې باید تګلاره هر اړخیزه وي. د پاکستان په اړه لیکوالان وایي چې باید ټرمپ انتظامي هغه کسان او سازمانونه ونوموي او ورباندې بندیزونه ولګوي چې د طالبانو ملاتړ کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. په وال سټریټ جرنل کې دا مقاله د افغانستان او عراق لپاره د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو پخوانی کمانډان ډیوډ پیټریس او د څېړونکو ادارې بروکینګز انسټیټیوټ یو مهم څېړونکی مایکل او هنلون لیکلی ده. لیکوالانو د افغانستان په اړه د ډونلډ ټرمپ د انتظامی د تګلارې مختلف اړخونه څېړلي او وړاندیزونه کړي دي. دواړه وایي باید امریکایي مشران د تګلارې جوړولو پر وخت هغه هدف له پامه ونه غورځوي چې لپاره یې افغانستان ته تللي وو. د دوی په وینا دا د امریکا په ملي ګټه کې ده چې افغانستان بیا د نړیوالو ترګرو مرکز جوړ نسی. لیکوالان پوښتنه راپورته کوي چې آیا امریکا په افغانستان کې کامیابه کېدلای سي. هم د دې پوښتنې په جواب کې دوی وایي د واشنگټن له لوري د دوامداره او تلپاتې هوډ بغیر کامیابي نسی ترلاسه کېدلای. لیکوالان پرمخ کاږي چې ولسمشر ټرمپ د دفاع وزیر جیمز ماتیس ته افغانستان ته د اضافي ځواکونو د لیږلو د فیصلې واک ورکړی، خو د دوی په خبره دا به هغه وخت ګټوره وي چې دوی د افغانستان په اړه هر اړخیزه فکر خپل کړي. دوی وایي چې په کار د کوشش وکړل سي چې د افغان حکومت له لاسه وتلې سیمې بیرته واخیستل سي. کانګرس په دې لړ کې مالی کومک ورسره وکړي او دارنګه باید د ناټو کمانډان جنرال جان نیکولسن هغو اورپکو ته د روغې جوړې لاره برابره کړي چې غواړي د طالبانو له مرکزي کمانډې جلا سي. ډیوډ پیټریس او مایکل او هنلون په خپل مقاله کې د پاکستان ذکر هم کوي. دوی وایي په کار د امریکا په پاکستان فشار زیات کړي. د دوی په وینا په تیرو 15 کلونو کې واشنگټن اسلام آباد ته مالی مرستې نیم په نیمه راکمې کړي او کولای سي نورې هم راکمې کړي. د دوی په خبره ولسمشر ټرمپ او کانګرس کولای سي هغه پاکستانی اشخاص او سازمانونو فهرست جوړ کړي او ورباندې بندیزونه ولګوي چې د طالبانو ملاتړ کوي. ورسره دوی دا وړاندیز هم کوي چې د پاکستان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره ورسره مالی مرسته زیاته کړي، د کورنیو ترګرو د جګړې لپاره د پاکستان فوج مرسته وکړي او هند خبرو اترو ته وهڅوي چې دارنګه د پاکستان په افغانستان کې د هند د هلو ځلو اندېښنې ختم سي. خو د دوی په وینا د امریکا باید په هغه صورت کې وسی چې کله پاکستان پر طالبانو او حقانی شبکې فشار زیات کړي. د لیکوالانو په وینا د هر څه به هغه وخت نتیجه ورکړي چې کله پاکستانی مشران دا ومني چې دغو وسلوالو ډلو ته پر خپل خاوره پناه ورکول ناپوهي او خطرناک کار دی. د وال سټریټ جرنل د مقالې جزئیات مورید لاوسم څو رپورټونه د اختر پاړه د اختر پر اتکسر د بلوچستان زینو شتمنو کسانو د افغان کډوالو په شمول له هغو لسکونو ځای بیوزلو کورنۍ سره خوراکي مرستې کړي دي چې یا مایوبین دي یا د ګټې وټې سړی نه لري. د بارکوال میخیل رپورټ په اورو.
یو تمنا دا اور جے شکنا ساد سکنی سکنی ما خام نہ لگے د چاد زڑ لگے لجے شکنا ساد سلو او طوفانو نو پم یو اسویلے دے
بے روزگاری بے وزلی او نامنی کیوی خوات خلق کڑوالی تاڑ کڑی خوبلی خوات د ډیرو کورونو نارینه مایوبین کړي هم دی چې له خواري مزدوري وتلی دی. د ته په پام سره په کوټه کې جنو خیرمنو شتمنو کسانو د روزې په ورستۍ لسیزه کې لسګونو افغانو او ځای بے وزلو کورونو سره خوراکي مرسته وکړه چې د اختر پر اتک سره څو ورځې گزاره پوسی په سرانانو کیمپ او د کوټه په خیزی چوک کې دغه مرسته د بشرپال جمال تر کې له خوا ویشل شوې ده.
دا مرسته سیدی دا تقریبا موږ هر کال ویشو روزه کې او دا اکثره یتیمان دي پدې کې چې دي مایوبین دي هغه خلک چې مازور دي ایراندي یا پپشو باندې شلوي او اکثره پدې کې کونډې دي. پدې زکات کې لمر سره د دې ځي هغه تاجران شامل دي چې هغه خپل نوم نه څرګندوي لیکن مرسته کوي. نو دا ټول خلکو مات را کړی دي او ما ستاسو په مخ کې دا مرسته وویشلې هغه مستحقینو ته چې هغه د دې حقدار وو.
متنو نظر صدر تو گی پجہاں جاڑم استاد دو زخل لڑما
په کوټه کې چې پراویا کورونه کوم مرستې وویشل سوې په هغه کې وړه برا غوډیا ورځې شامل دي. دوه تنه چې دا مرستې ترلاسه کړي وای ډیر خوشاله دي ځکه چې د مزدوري په لږو پیسو د کورونه گزارونه کیږي.
عبدالقادر مشت ولدی ولدی ورج
خوشاله
خوشاله ولدی خوشاله یل داری مدیره ده تقریبا نون شل کسانی کسان نور کاربر ده خاص نور
نور زمان یا ورون ایسا کار
استفون و دست بزوری که خوشفاریم نسل
توانی ما بلمتین ده مرسل جر مرست و اسوا دیر خوشاله زخ طلبانی غریب سلایم روزانه کم بز دام رست رست رو اسوا من دیر خوشاله دیده یل خوشاله
پهاغو کسانو کې چې مرستې ورسره وسوې مایوبین هم شامل وو چې ځینو یې په پیښو کې پښې بایللې وې او ځینو د سترګو بینایي بایللې وه. برکت هم یو له دغو کسانو دی چې وایي که معذور نه وای نو دا مرستې به یې نه وای ترلاسه کړې.
ما ته یو ټیم غوړي راکړو، یوه یو بره راکړه، یوه یو اوړه راکړه، خوشحاله بار بار خوشحاله.
ته څه شي کوې خپله د پسه معذور
معذوره یم بس کور ناست دا بس ریړۍ مې چلوله بیا مې بډ کاوه بیا مې چانک پښو پیښو بیا دا تقریبا دا درې کاله کېږي په کور ناست کور گزارا د ورونه دی روزانه کې شی مې بیراوړي
د کوټې د خزی چوک په شاوخوا سیمه کې ځینې بېوزلې کورنۍ په خیمو کې هم ژوند کوي چې وایي د کرایې د کورونو وس نه لري. د دغو کورونو مېرمنو هم دغه خوراکي مرستې ترلاسه کړې خو ډېرې له دې امله چې د مرستو لپاره راوړل شوي خوراکي شیان تمام سول ناهیله بېرته خپلو کورنیو ته ستنې سوې.
دا یو ګونی وړی راکړه ورور نورې شی نه دي مشته راکړې په موږ سیاسر نارینه مخواران موچیان دي پخته کبل هېڅ کار کوي تر موچې ګیره چپ کړې خلوله کړلو بې خیمې کې خیمې کې پراته سړی ملا والا کدلې تیمان لرو کندیان لرو په دې کلی کې
د دغو مرستو ویشونکی بشرپال جمال ترکی وایي د روژې په میاشت کې د بېلابېلو خیرمنو او شتمنو کسانو لخوا د ورکړل شویو 8 میلیونه کلدارو خوراکي مرستې ویشلې دي او د 10 لکو کلدارو مرستې به نورې هم وویشي.
په افغانانو کې ما په سرانانو کې هغه ماشومان چې هغه زده کړې هم کوي او په بټیو کې کار هم کوي نو تقریبا 200 ماشومانو ته دا مرستې ما ورکړې ده. د کورنیو ته نور پاکې کونډې ورسره شاملې دي چې هغه د کور سرپرست نه لري او ټولې ښځې وي. تر 10 زره زیاته په دې کې موږ یو کورنۍ ته یو خاندان ته مرسته ورکړې ده.
په پاکستان او افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ یو علت د اولادونو ډېرښت هم بلل کېږي چې پلرونه یې ورځنۍ مزدوري کوي او د بېوزلۍ له کبله یې مناسبه نفقه نسي برابرولی. ځکه خو اوس تر بل هر وخت خیرمن کسان او مرستندوی ادارې پکې وخت په وخت له دغو بېوزله خلکو سره خوراکي مرستې کوي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
او ریدلې مهیروي
او سند شمالي وزیرستان پاړه یو رپورټ تر فوجي عملیات ورسته شمالي وزیرستان ته ستانه سوي خلک د میرالی او میرام شاه په بازارونو کې د اختر سوداګانی کوي. د بازارونو په عملیاتو کې رنگ سوي ول چې بیا څه د حکومت او څه د کاروباریانو په مرسته بیا ورغول شو. بازارونو ته ورغلي خلک وایي سولې ته هیله مند دي او غواړي دا ځل اختر له خپل دود سره سم ولمانځي. عمر دراز وزیر پاړه رپورټ لري.
میرالی خدی مارکیټ کې د اختر تیاری لپاره راغلو خلکو کې یو څو کسانو مشال ته خپل احساسات داسې شریک کړل.
فرزان الله طبي سره تعلق لرم. انشاءالله د اختر ښه خوشحالۍ لګې دي. سامان ښه سوکا ده. کوشش کی انشاءالله غا اختر دپاره او ښه خواشي انشاءالله میر د امن ښه پایشمنی.
مو نوم حکیم الله خان خدیو کلی سره تعلق تم. الحمدلله ښه کاروبار روان ده او خلک سودو موضوع ترسي ضرب اعظم نه چې مخشه کې حالات په الحال هو ایټم ایزوی دیانه دی رسولی هو ډیرا په ترکی سره میر لا کارونه دو چا پل بوت کپڑے مپڑے وسلائے دار شائشو ٹھیٹ روان دی وہی سعودو ڈیرہ شان
زفای ملا دوست دانن سبو چھت سو وینے رو وینے سای کنا دا دے مطلب دے امن یو پیام دے خالق مطلب رمضان شے خالق چیل پیل شری کڑائی دے دے اختر خوشی نیر برا تایورای میرا شری کڑائی دے
دا سی میں خلق وائی چھ پا اول زل دا عملیاتو ورستا دا سی میں پا بازارونو کے سوداگانے کڑی او خوش بینا دی چھ راتلون کی کے بائی جوان پورمنا او خوش آلاوی دو یوای د عملیاتو په وجه سیما کې شو یو توانونو د پوره کولو لپاره به دولت کوټلی ګامونه پورته کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د اختر پر رسیدو د سواد یو شمېر سیمو خلک د منګوري بازار ته ځي او هلته د خپل ځان او کورنۍ غړو لپاره شان اخلي. ځینې خلک د ګرمۍ، برېښنا نشتوالی او ګرانۍ شکایت کوي، خو د بازار ته ورغلي ماشومان بیا خوشحاله دي او ډول ډول شان رانیسي. د منګوري بازار د ورځې او د شپې هم خلاص وي. نیازی متخانې په اړه رپورټ راکوي.
د سوات مرکزی خار منګوري لوی بازارونه تر شپې نه وخته پورې خلاص وي او ورته په زرګونو خلک ورځي. د منګوري چینه بازار چې د خزو په بازار مشهور دی، ورته ورغلي ماشومان وای اختر ته ډیر خوشاله یو.
زمانه مریم ده، زه دریم کې ما ځان بنګړي جامې ځان جوړ کړل پیسې نو واسطه مانم ده فرحاد علی او زه عجیب باندې غلم او اختر نه ځنه سپلای ما واسطه چپل می ما واسطه کپڑے می ځان جوړ کړی او زه ور خپل ماما ګان نه ایجی ډی رانه.
محمد اسلام چې د منګوري اوسیدونکو دی، خپل ماشومان ته د اختر لپاره پیزارونه اخلي. وای یو اړخته ګرمي ده، بل خو د بجلی لوډ شیډینګ پریشان کړی یو، خو بیا هم د اختر لپاره سوداګانی کوو.
او ګرمي ده ډیر زیات، لوډ شیډینګ دی، ګرمي د لاسه خلک ډیر زیات تنگ دي. ګڼه ده برش جوړ دی، پیزار څوک لیسو جامې دي، قسم رش جوړ دی. مهنګایي خو د حد نه سیو ده، یو کال نه بلی ده مهنګایي سیو حقیقي.
چینه بازار کې د تیرو دریو لسیزو راسي پیزار خرڅونکو عدالت خان وای چې د تیر وختونو په نسبت کاروبار خده او بیا دوی د اختر په موخه پیزارونه نور هم په ارزان نرخ خرڅوي.
د نور په نسبت مطلب سکل او زمنګ دغه سیل ډیر زیات دی او لکه مطلب چې واړه زنانا ډیر زیات راځي د نور په نسبت. شپې کاروم برابر دی، د ورځې مطلب چې خلاوه دي.
د سوات مرکزی خار منګوره او خواوشا سیمو کې د اختر شیان خرڅول لپاره خصوصي دکانونه هم لګیدلي چې پکې د جدا جدا کوالټی شیان خرڅیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ټام روز افغانی په یو مقاله کې د پاکستان هغو اندیښنو ته کتنه کړې چې په بلوچستان صوبه کې د دوه چینایي وګړو تر وژنې د پېښې وروسته پیدا شوي دي. پاکستان اندېښنه لري د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د بیجنګ سرمایهکاري باندې چیرې د پېښې له وجې بد اثر پرې نه وسي. په عین حال کې چین هم په پاکستان کې د خپلو اوسېدونکو وګړو حفاظت په اړه اندېښنې لري. د مقالې مهم ټکي ملیحه امرزاد اوروي.
ټایمز ورځپاڼې لیکي اسلام آباد اندېښنه لري چې په بلوچستان صوبه کې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا د دوو چینایانو وژنه چرې په دغه هیواد کې د چین خواوشا 55 بلین ډالره سرمایه کاری باندې بد اثرونه کړي. ورځپاڼې لیکي په دغه وژنه چین غوسه ښکاره کړي او د پاکستان لپاره هم یو مشکل وخت ثابت شوی. په چین کې د هغو سلګونو او زرګونو چینایانو حفاظت په اړه اندېښنې را پیدا شوې دي چې په پاکستان کې اوسیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو چینایي ښځه خاوند هغه مهال تختول شو کله چې دوی د کار نه وروسته کور ته روان ول. تر تختول کېدو 2 ورځې پس بیا د هغوی د وژنې خبر راغلو چې ذمهواري داعش وسلوالې ډلې قبول کړه. که څه هم د پېښې وروسته پاکستان په هیواد کې میش چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره امنیتي ګامونه سخت کړي دي چې چین یې غوښتنه هم کوي، خو د ورځپاڼې په خبره دغه پېښې د پاکستان او چین ترمیان سفارتي او تجارتي ملګرتیا ته نقصان رسولی دي. ورځپاڼه لیکي تیر کال 80,000 چینایي وګړو ته د پاکستان ویزې ورکړل شوې وې. د پېښې پس د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لپاره د 15,000 اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو ژمنه شوې ده او له بلوچستان نه چینایي وګړي هم وستل شوي دي. د راهداري پروژو کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت پاکستانی کارکوونکي وسلوالو وژلې دي. چارواکي وایي چې طالبانو د راهداري پروژه خپل هدف ګرځولې دي. رسپانه لیکي د راهداري پروژه سیمه ایز اثرات هم لري ځکه چې دا له کشمیره هم تیریږي. رسپانه زیاتوي داسې یاره هم لیدل کیږي چې امنیتي اندېښنې چین دې ته مجبورولی شي چې د کشمیر په متنازع سیمه کې ځواکونه ځای پر ځای کړي.
د ټایمز د مقالې جزئیات ملي امرزاده وړاندې کړل. لا اوس هم د خبرونې په پای کې درته د روژې مبارکې په اړه باندې د مفتي ذاکر الله ذاکري وینا اورو. د روژې په دې موضوعاتو کې نن اورو چې په روژه کې د ساتیری د نورو کارونو پر ځای ولې عبادت شوی؟ دا به هم واوري چې په ځینو هېوادونو کې ښځې د تراویح لمونځ لپاره جومات ته ځي، نو آیا دوی کولی سي په کور کې دا لمونځ وکړي؟ موضوع په شارجه کې د مذهبي امورو دیني لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کوي.
د رمضان المبارک په دې مبارک میاشت کې بعضی ورونه داسې منګه ګورو چې هغوی د رمضان المبارک په دې مبارک میاشت کې څو کسان سره راټول شوي او تاش کوي او قطې کوي، او یا مثلا تلویزیون ته ناستي او تلویزیون نه ډیر ګوري، څوک موسیقي اوري، څوک شیشه کوي. نو تر یو حده پورې، تر لږ وخته پورې که چیرته په عامو ورځو کې دا اعمال وشي خو زه یو خبره، لیکن د رمضان المبارک دا مبارک میاش چې دا د مسلمان لپاره د کامیاب تجارت میاش ده، دا باید په داسې شیانو باندې مشغول نه کی، باید د الله جل جلاله په ذکر باندې، په دعاګانو باندې، ځکه چې کومې دعاګانې په روژه کې قبلیږي هغه بدون د روژې نه هغسې نه قبلیږي. د عبادت چې کوم قیمت دی په روژه کې هغه به په عامو ورځو کې نه دی. د خیر ښېګړې د عمل چې کوم قدر دے پروژہ کی اغه عام ورز کی نہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم یو انسان چ یو نیکی او خیگڑو کی پروژہ کی نفل او تطوعی کار وکی، یعنی اغه کار چ اللہ تعالی پہ فرض کڑے نہ دے، داس یو عبادت کی لک نفل منزو کی، نفل صدقہ ور کی، دا غی ثواب چ دے دا د فرض برابر دے، لک یو فرض عمل چ پ عام ورز کی سڑے وکی. امدارنګا کچرته سړی یو فرض پکې ادا کی، دا د اویا فرایض قدر ته ثواب لري، لکه اویا فرایض چې په عام ورځو کې بدون د روژي او بدون د رمضان نه سړی ادا کی. دا مبارک لمحات باید سړی غنیمت وګڼي او په دې کې د الله جل جلاله ذکر وکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم کسان چې په یو مجلس کې راجم شي او د الله جل جلاله ذکر په هغه مجلس کې ونشي، د الله تعالی یاد پکې ونشي او په ما باندې درود ونشي ویلی، یعنی درود شریف ونوي څوک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې، د قیامت په ورځ باندې به یو حسرت او افسوس یې دی خلکو، وي به خدای کاش کې چې موږ په دغه مجلس کې ستا ذکر کړی وی او تم یاد کړی وی. بل په بعضی خارونو کې دا خبره منګورو چې ښځې تراو تراوزی په افغانستان کې خدا رواج نشته، خو په اروپا کې او په خلیجی دولتونو کې دا خبره بیشتره چې داسې لباس بیا اغوستی چې هغه د نورو خلکو توجه ځان ته راجلب کوي. دا خبره جایزه نه ده، غلط کار دی. همدارنګه یا به یې ډیره خوشبو او عطر لګولي په ځان، دا هم جایز کار نه دی. هسې نه هم نوافل عبادات د هغې ثواب د نبی علیه السلام د مسجد نه او د مکې نه زیات دی په کور کې چې کور کې.
داو مفتی ذاکری صاحب چې د روژې مبارک په اړه باندې خپل نظر په مختلفو دینی نظر وړاندې کولی. اوس هم د خبرونې په پای کې د خبرونو لنډیز ته ورځو او راته وړاندې به کی شاهین بونیری.
دې وخت مهم خبرونه په کوټه کې د پولیسو د مشر د دفتر مخې ته په بمی برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 12 ته رسیدلې ده. په وژل شوو کې وو پولیسان شامل دي چې مړی د جنازې د مانځل لپاره د کوټه پولیس لاین ته رسول شوی دي. دا برید ذمہواري د پاکستانی طالبانو جماعت الاحرار ډلې منلې ده. د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه سره شوي دي چې د ډیورنډ پترخه ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. حکومت وایي د روژې داخلي شپې ورځو او اختر په موقع د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي انتظامات کړي دي او د پېښور ښار په بازارونو لارو کوڅو کې د پولیسو شمېره ډېره کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر سپندر ولی خان ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره خپل کردار ولوبوي. نن مشال لیډو سره په یو مرکه کې نوموړي وویل سیمه کې د امنیت په ځای کولو او افغانستان او پاکستان ترمنځ د بدګمانۍ او لرې کولو لپاره چین باید د یو ضامن په توګه راوړاندې شي. د سعودي عرب په مشرۍ څلورو عرب هیوادونو د قطر نه د الجزیره ټي وي نیټورک د تړلو او ایران سره د اړیکو پرې کولو په ګډون څلور غوښتنې کړې دي. قطر د دې غوښتنو د منلو یا نه منلو په اړه لسنې دي ویلي. د روسیې د بارنو چارو مرستیال وزیر وایي قوي امکان دی چې د اسلامي دولت سغدریز ډلې مشر ابوبکر البغدادي په روسی هوایی برید کې وژل شوی وي. د امریکا دفاع وزارت وایي د یمن په شبا ولایت کې په امریکایي هوایی برید کې د القاعده وسلوارې ډلې یو سیمه ییز مشر او د هغه دوه مرستیالان وژل شوي دي. او امریکا په ختیځ اوکراین کې پر روس پلو بلتون پالو تور پورې کړی دی چې د نړیوالو سارونکو خلاف د تشدد او زورونې کمپاین چلی.
د خبرونو لنډیز مو له شاهین بنیری څخه واوریدل. او هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نهه ساعته خپرونې پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ دا خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې واوري او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ هلته هم ویډیوګانې، تصویرونه او په لیکلې بڼه کې دا رپورټونه پراته دي. هم که په دې چت پر تاسو پاتې شئ نو ډیوه راډیو اورېدلی شئ. عبدالحی کاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه مو شه.